افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. اوري چې د ولسي جرګې مشر له انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې په خپلو کې روانه لانجه ختمه کړي. نن د شنبه ده، د لړم یا عقرب 8 د اکتوبر 9 په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په کابل کې نن یوې ځانوژونکې چاودنې د انتخاباتو د کمیسیون دوه کارکوونکي وژلې او وطن نورې ټپیان کړي دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کوي. او د اندونیزیا د ملکي هوایي چلن چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یوې مسافر وړونکې الوتکې 1.5 سپرلۍ د الوتکې په لوېدو کې وژل شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننۍ ځانوژونکي برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او نور ټپیان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل بریدګر پلي روانو چې له کمیسیون سره نږدې ځان ته چاودنه ورکړه.
هغه معلومات چې زموږ سره شریک شوي دي، دوه کسان په دغه پېښه کې شهیدان شوي دي او وطنه ټپیان دي.
دا کابل د امنیتي کمانډانۍ چارواکو ویلي دي چې یو ځان وژن کې بریدګری مخکې تر هغه لمن زغړې چې غوښتلې د ملکي مامورینو پر یو موټر برید وکړي، خو بیا هم چاودنه رامنځته شوې. د پولیسو سرچینو ویلي و چې په دې پېښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه ټپیان دي. دوی همدارنګه د څلورو ملکیانو د ټپي کېدو ویلي و. اخوا د کونړ څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې په اسعدآباد کې نن ماسپښین یوې چاودنې 9 ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه یوه بجه او 15 دقیقې په یو دوکان کې شوې ده. او د کونړ د امنیه قمندان جنرال حقنواز حقیار د ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه ورته معلومه نه ده چې پېښه د چاودیدونکو موادو د چاودنې او یا کوم بل علت په پایله کې رامنځته شوې، خو 9 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په ټولو برخو کې همکارۍ ته ژمن دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته تللی او دا خبره یې د افغان ولسمشر سره په یوه لیدنه کې وکړه. لارکس خی خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د سولې، اصلاحاتو، فساد سره د مبارزې، د ولسي جرګې د انتخاباتو، پوهنې او حرفوي زده کړو په اړه بحث او خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر ته وویل افغانستان لیوالتیا لري چې د طالبي نصاب او حرفوي زده کړو په برخه کې د ډنمارک له تجربو ګټه واخلي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د مخابراتو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې اجرائیه رئیس په دغه کانفرنس کې د افغانستان د هغو بریاو او لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي چې د ټکنالوژۍ په ځانګړې توګه د انټرنیټ او مخابراتو په برخه کې یې ترلاسه کړي دي. د اندونیزیا د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یوې مسافر وړونکې الوتکه چې 1.5 سپرلۍ په کې وي د کورنۍ الوتنې پر مهال د سوماترا په ټاپوګانو کې د جاوا په سمندرګي کې غورځېدلې. چارواکي وایي چې باور لري چې ټول سپرلۍ وشل شوي. د اندونیزیا د ژغورنې او لټون د ملي ادارې ویان یوسف لتی په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې الوتکه لوېدلې ده. د لاین ایر هوایي شرکت بیا وایي الوتکه له پلازمینې جاکرتا څخه یو سیمه ییز ښار پنګال پننګ ښار ته الوتې وه. د اندونیزیا د هوایي چلن ادارې ویان یوهان سیرت وایي د الوتکې مخکې له دې چې تماس ورسره قطع شي غوښتنه کړې وه چې بیرته ستنه شي. نوموړي وویل چې د هوایي ترافیک چارواکو جاکرتا ته د ستنېدو اجازه ورکړې وه، خو له الوتکې سره یې تماس قطع شو. اندونیزیا شاوخوا 10,000 ټاپوګان لري او د ترانسپورتي تړاو لپاره تر ډیره په هوایي ترانسپورت تکیه ده. د کوچستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې داسې ښکاري چې یو لوري هم قاطع اکثریت نه دی خپل کړی. له همدې کبله د چارواکو په وینا انتخابات دویم پړاو ته وتلي. د دې انتخاباتو په لومړي پړاو کې په فرانسې کې زیږیدلې د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیرې سالومي زورابیشویلي ډېرې رایې ګټلې، خو په لومړي پړاو انتخاباتو کې پر خپل نږدې سیال د بریالیتوب لپاره کافی رایې نه دي ترلاسه کړي. د ګرجستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وختي ویل په سلو کې د نهه نوي مرکزونو د رایو د نتایجو پر بنسټ زورابې شویلي په سلو کې 8.6 رایې ګټلې. په داسې حال کې چې رقیب ګریګول یې په سلو کې 10.1 رایې خپلې کړې. د ګرجستان د پارلمان مشر ویلي دي په همدې خاطر چې هیڅ لوري قاطع اکثریت نه دی خپل کړی باید دا ولسمشری د انتخاباتو دویم پړاو تر سره شي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خپل ګوند ایسوي دیموکرات اتحاد ته ویلي چمتو ده چې د ګوند مشرتابه انتخاباتو ته بیا کاندید نه شي، خو غواړي چې د صدر اعظم په توګه پاتې شي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس د دوشنبې په ورځ په یو رپورټ کې د ایسوي دیموکراتیک اتحاد د ګوند سرچینو په حواله وویل چې په تیرو دوو اونیو کې د جرمني په دوو ایالتونو په پارلماني انتخاباتو کې د مرکل د محافظه کار ائتلاف د ملاتړ د کمیدو وروسته دا پریکړه کیږي. ټاکل شوی ده چې مرکل د ایسوي دیموکرات ګوند وبخی ټاکل شوی چې د مرکل د ایسوي دیموکراتیک اتحاد ګوند په دسمبر کې یو عمومي کانفرنس ولري او په دې کانفرنس کې خپل نوی مشر وټاکي. مرکل له 2000 کال راهیسې د دې ګوند مشري کوي او له 2015 کال راهیسې د جرمني صدر اعظم ده.
د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې شوی.
مطابق آنچه که توافق صورت گرفته به خاطر شفافیت انتخابات عمل بکنه که نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشد.
د افغانستان د اقتصاد وزارت و افغان حکومت د هر هغې پروژې ملاتړ کوي چې په سیمه کې په لویو پروژو کې شامل وي. په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کانفرنس کې افغانستان کې د قانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي.
مشخص هدف په دې کانفرنس کې د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور کې کوم فرصتونه دي او د بهرنی مستقیم پانګې چونې لپاره کوم سهولتونه دي هغه وړاندې کول دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. تر شپږ نیمو بجو نړیوال مسایل هم څېړو. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې شوی. عبدالرؤف ابراهیم نن د جرګې په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه. له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای چې خلکو له دې عمله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار اخیستلو باندې هوکړه وسوه. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره دې په هغه څه عمل وکړي چې هوکړه پرې سوې ده. هغه وایي هیله لرم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون خپل اجراءات له قانون سره سم او له هر هغه څه سره چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ورباندې توافق سوی عمل وکړي چې د انتخاباتو پایلې خلکو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ځینو انتخاباتي مرکزونو کې بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی. په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس خراب شوی چې د هغو مرکزونو پاکې رایې به هم وشمیرل سي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې له بایومیټریک سیستم پرته رایې ورته د قبول وړ نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای د رایو د شمیر په سر د دواړو کمیسیونونو تقابل به د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان ناوړه اغیز وکړي او دا چاره به د جمهوري ریاست د انتخاباتو محل ویش هم اغیزمن کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل دواړه کمیسیونونه باید په خپلو کې کینی او دغه ستونزې ته د حل منطقي لار ولټوي.
واندو سره سره په تحقیق باندې دوی د قضاو پر حل لار پیدا کړي. هر کمیسیون په خپل چوکاټ کې باید د مسایل سره حل لار پیدا کړي او کار وکړي. وی سیری نه دا چې دی فقط د مطبوعات طریقې یا بل په دې توګه نوي چې څه وشي او څه بایونه شي. دا د حل لار نه ده او زه سره باید سره مشارکت هم کینی. اضافه د سیاسیونو لپاره باید د فرصت مساعد نه کړي چې
ښاغلی رشید وای که انتخاباتي کمیسیونونه وخت شرایطو او حالاتو ته په کتو د غستونزې ته د حل معقوله لارونه لټوي په انتخاباتو به د خلکو باور کمزوری او د ولسواکۍ دا پروسه به اغیزمنه سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې په تړه وایي چې هیڅ یوه غونډه د افغانانو له رهبرۍ پرته نتیجه نسي ورکولی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو د غونډې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه خبرې روانې دي. واصل وصال له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو د ناستې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه د کابل او مسکو خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغې ناستې د افغانستان د توقع په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته یې کړه چې د سولې په اړه هیڅ یوه ناسته به د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه نتیجه ورنکړي. د وی د مسکو د ناستی موضوع تر بحث لاندې ده او موږ د دغه ناستی د څرنګوالي یو نیټه پړه له روسي چارواکو سره په خبرو یو. په افریقا ډول ویل شم چې هیڅ یوه ناسته هغه کا په هر هیواد کې وي د افغانان له رهبرۍ پرته کومه پایله نشي لرلای. ټاکل شوی و دغه ناسته د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته په وږي میاشت کې ترسره شوی وای، خو د افغان حکومت له مخالفت وروسته دغه ناسته ترسره نه شوه او نږدې یو میاشت وړاندې کابل او مسکو د هوکړې ته ورسېدل چې دغه ناسته په ګډه ترسره کوي، خو لا یې هم د ترسره کېدو کره نېټه نه ده معلومه. روسي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په روسیه کې ترسره شي چې د افغانستان په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو، طالبانو او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ته په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته په لار ده. د افغانستان د سولې علي شورا په دې رسنه وایي، خو له دې وړاندې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ویلي چې د مسکو ناستې پایلو ته هیله مند دی. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم د مسکو ناسته مهمه بولي، خو وایي چې د دغې ناستې د ترسره کېدو په برخه کې لا هم اختلافات په خپل ځای دي. له ډلې انتظار خادم پرې ازادي راډیو ته داسې وویل:
بهتر خبردار چې د مسکو کانفرنس د افغانستان د حکومت په رهبرۍ باندې او د دوی د نظارت لاندې جوړ شي. کانفرنس باید له سیاستونو خشنو سیاستونو عاری وي. ټول غړي هیوادونه او ټول ګډون کوونکي باید تلاش وکړي چې په دغه کانفرنس کې د راتلونکي د سولې مذاکراتو لپاره یو عملي قدم واخلي، سو تفاهمات طرفه شي.
ښاغلی خادم په دې اند چې که د دغې ناستې په اړه پاک نیت موجود وي، نو سولې ته د رسیدو په لار کې به یو عملي ګام واخیستل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي افغان حکومت د هرې هغې پروژې ملاتړ کوي چې د سیمې د لویو پروژو بحث پکې مطرح وي. د دې وزارت دا خبره د چین د سفیر د څرګندونو په ځواب کې کړې ده. دا چې د چین سفیر څه ویلي دي، خان محمد سیند راته وایي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت که هم د سیپک په پروژه کې د افغانستان د ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د هر ستر اقتصادي پروژې ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چین او پاکستان ترمنځ د سیپک یا د یادو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز په اړه وویل، دغه پروژه یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې په ټوله کې د سیمې د سترو اقتصادي همکاریو لپاره مهمه ده. هر پروژه چې په سیمه کې رامنځته او یا د اقتصادي لویو ګټو لپاره مطرح کیږي، افغانستان ورته لبیک وایي او ملاتړ کوي. څه چې د افغانستان په اړه مطرح او زموږ په سترو سیمه ییزو پروژو کې شامل وي، په ټوله کې هغه پروژې دي چې یو له بل سره اړیکې لري او هر یوه یې کولی شي چې د سوداګرۍ، ترانزیت او انرژۍ په برخو کې لازمه مرسته وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان ځینې رسمي رسنیو د سیپک د اقتصادي پروژې په ستراتیژۍ کې د افغانستان او ایران د مشارکت په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په راپور کې په اسلام آباد کې د چین د سفیر یانو چینګ په حواله ویل شوي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په دغه پروژه کې برخه واخلي. په راپور کې دا هم راغلی چې د سیپک د پروژې ګټه به نه یوازې اسلام آباد او چین، بلکې د سیمې ټولو هیوادونو ته ورسیږي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت د معلوماتو له مخې د سیپک پروژه یا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي دهلیز هغه پروژه ده چې له چین نه پیلیږي او په مستقیمه توګه د پاکستان له خاورې د ګوادر تر بندر رسیږي. دغه وزارت وای افغانستان له پاکستان سره څو ځای ګډه پوله لري او د چمن غلام خان او تورخم د بندرونو لاره له دغه داهلی سره نخلیدل او کولی شي چې له دغه لارو د چین بازارونو ګوادر او د اوبو نورو نږدې بندرونو ته لاسرسی پیدا کړي. ومه غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو مسؤلینو یې په اړه خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د سیپک په پروژه کې د افغانستان شاملېدل مثبتې اغېزې لري او باید پام ورته وشي. سید قیاس سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل دا چې افغانستان په دغه پروژه کې شاملېږي ملاتړ او اثرات هم زیاتېږي، دا چې امنیت ترې تامین شي او د افغانستان پاکستان او چین خلکو ته یې ګټې رسیږي موږ یې باید ملاتړ وکړو. که څه هم افغان حکومت په دغه پروژه کې د افغانستان د برخې اخیستو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو ښاغلی سعیدی سپارښتنه کوي چې که افغانستان په دغه پروژه کې د شاملېدو تصمیم لري باید په افغانستان کې له خپلو نړیوالو متحدینو سره مشورې وکړي چې په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه شي. د ده په خبره چین د امریکا کلک رقیب دی. امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک ملګرتیا لري او پاکستان هم د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه نیت نه لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کنفرانس کې چې نن پیل شوی د افغانستان د کانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي. د دې وزارت ویان قدیر مطفی اجمل تورمن ته په مرکه کې وویل
د کانونو وزارت سرپرست وزیر اغلی نرګس نهان استرالیا ملبرن ښار ته تللې ده او هلته به په صنعتي استخراجي سکتور کې یو ستر کانفرانس چې د نړۍ په سطح ستر کانفرانس دی په 9 اکتوبر یعنی نن شروع شوی دی او په دې کې به د 5000 نه زیات متخصصین کار او دې ترڅنګ هغه پالیسی جوړونکي او هغه تصمیم نیونکي چې په دې سکتور کې دي او هغه سرمایه گذاران به ګډون کوي. د دې ګډون په موخه باندې تللې ده. زموږ مشخص هدف د دې ګډون په دې کانفرنس کې د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرنی مستقیم پانګې چونې لپاره چې کوم سهولتونه دي دغه وړاندې کول دي. موږ په دې وروستیو کې یو مشخصه ستراتیژیک تګلاره جوړه کړه چې په صنعتي استخراجي سکتور کې موږ په کومو برخو کې بهرنی مستقیم پانګې چونې جذبو. زموږ یو موافقتنامه هم امضا شوې ده د استرالیا هیواد سره چې هغه د تخنیکي برخې د همکارۍ موافقتنامه ده چې په تیر کلونو کې امضا شوې ده. د دې د تطبیق په موخه او د دې د موافقتنامې هغه همکاري او په عملي کولو برخه کې به هم موږ د استرالیایي چارواکو سره خبرې وکړو چې په دې تخنیکي برخه کې افغانستان سره کومکو کې تر څو موږ په دې سکتور کې چې کوم تحرک پیل کړی دی دا دې تحرک ته تیزوالی ورکړو.
خو ښاغلی مطفی دلته یوازنۍ ستونزه چې فکر کوم بهرني پانګوال ښایي ورته زړه ښه نه کړي په افغانستان کې روانه نامي ده، څه فکر کوئ چې تر کومه به په دې برخه کې مثلا هغه بهرني سوداګر یا بهرني وادونه دې ته لیواله وي چې په افغانستان کې د قانونو د کیندنې په سکتور کې پانګونې ته زړه ښه کړي؟
بدون له شکه چې امنیت ډېر یو ستر بحث دی، اما د امنیت برخه کې ځینې د ساحیش ترې چې موږ کله باسو په داسې ساحیش ترې چې هغه امن کړي د افغانستان په شمال کې اکثره سیمو کې په جنوبي ولایتونو کې په هغه سیمو کې چې موږ منابع لرو زیاتې سیمې دي چې په امن کې دي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایان قدیر مطفی بول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو تازه خبر چې دغه شی بر ورسید دا چې د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جوزف ووټل په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ځینو مسایلو خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې په دې اړه نور معلومات راکوي. اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه سالی صاحب. نن مازیګر ناوخته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. له ارګ په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې دواړو لوریو د سولې د بین الافغانی مذاکرات او د امنیتی او دفاعي ځواکونو د تجهیز او لا پیاوړتیا په امنیتی او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو د بهیر تروریزم سره د ګډي مبارزې او په ځنګړي ډول د جنوبی اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي د اغیزو په اړه دواړو لورو خبرې کړې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې جنرال اوټل ولسمشر غنی او د افغانستان خلکو ته د کندهار د وروستي تروریستي پیښې په اړه د غمشریکۍ ترڅنګ د ولسي جرګې د انتخاباتو د بریالي ترسره کېدو مبارکي ویلې ده او همدارزي د امنیت د ښه تامین په برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هلې ځلې ستایلې دي. ښاغلي اوټل ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی دی چې د امریکا دولت به د نړیوال ستراتیژیک متحد په توګه د افغانستان دولت او خلکو سره پاتې شي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې په دغه کتنه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د سولې لپاره په ملي منطقوي او بین المللي او د اسلامي هیوادونو په کچه اجماع رامنځته شوی ده او د هر هغه اقدام چې په هغه کې د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د بایزت او تلپاتې سولې لامل شي افغان حکومت هرکلی کوي. بله سالسه
ډیره مننه لایکرام. لایکرام څخه مو وردل چې د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جوزف هوټل په کابل کې له ولسمشر غنی سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د حکومت اجرائیه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته تللی دی. د دغه ریاست د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کانفرنس کې د هیواد د لاسته راوړنې بیانېږي او د دایمي پراختیا پر لارو چارو بحث کیږي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف عربي متحده اماراتو ته تللی دی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل عبدالله به په دغه کانفرنس کې چې د متحدو عربي اماراتو په دوبی ښار کې جوړ شوی د افغانستان د دایمي پراختیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنو او دغه شان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ اړوند د خپل هیواد د پرمختګونو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هیواد اجرائیه رئیس نن په دوبی کې د مخابراتو د نړیوال اتحادیې په عمومي کانفرنس کې ګډون کوي. هغه به نن په افغانستان کې د شګو لاسته راوړلو او ننګونو په اړه چې موږ یې په ټکنالوژي په برخه کې لرو او انټرنټ په برخه کې هغه به له نړیوالو سره شریکوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي دغه یو ورځنی کانفرنس چې د شاوخوا سلو هیوادونو استاذ او لوړپوړو چارواکو په ګډون کړي په دوبی ښار کې جوړ شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي نړیوال کانفرنس په هر سلورو کلونو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د استاذو په ګډون په یو هیواد کې جوړیږي او ګډونوال پکې په خپل هیوادونو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پراختیا او په دې لاره کې د ستونزو په اړه معلومات وړاندې کوي. خاغلی خوزون وای اجرائیه رئیس به دغه کانفرنس په ترڅ کې د هیواد د اقتصادي پراختیا او د نوري فایبر د پروژو په اړه د سیمې او نړۍ له استازو سره خبرې وکړي او مرسته به جلب کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي په دې اړه چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره څومره له لاسته راوړنو ډکه وي وایي د دغې ناستې نتایجو ته هیله مندي زیاته ده.
موږ دې توجه کو چې سرمایداران چې د عربي ملکونو چې په افغانستان کې په خبراتي بخشو کې هغوی سرمایه ګذاري کړی د هغوی جلب توجه کې چې نورو هم په افغانستان کې هغوی سرمایه ګذاري وکړي او زمینه مرته مساعد او دې په څنګ هغوی لا پس تشویق کړي. د چالش په څنګ کې باید موږ زیات سرمایدار او نړیوال دې ته هڅو چې په افغانستان کې موږ سره سرمایه ګذاري وکړي. موږ ځوانان هم دلته مصروفیږي.
اوس افغانستان له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، پاکستان او ایران سره د نوري فایبر له لارې وصل دی. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال وای ښاغلی عبدالله به د چین او ځینو نورو هیوادونو له استازیو وغواړي چې د نوري فایبر له لارې د سیمې د هیوادونو د نښلولو په برخه کې لازمې مرستې وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
اجمل وصال له لوګره په خپل سمس کې لیکلي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له وسلواله مخالفانو سره پټې خبرې وکړي چې سوله راسي. عبدالحکیم جمالي له بکوا څخه لیکلي دلته د اوبو نستي د ولسمشر دي زموږ د اوبو د کموالي غم وخوري. عبدالواحد مدقیق له لوګره د لوګر په دولتي روغتون کې درمل نسته باید حکومت توجه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې ولسمشر دي په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. او د ننګرهار ولایت څخه فضل الله واحدي لیکلي چې مخکې د مانو ماشونه د معتمد پلاس ورکول کېدل چې 50 افغانۍ ورڅخه ګرځول کېدی خو زیات وسزان لا هم په دې خپه دي. د ارزګان والی وای په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو د یوې ډلې مشر ملکیان وژلی دي. والی وای چې په دې اړه تحقیقات کیږي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ارزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته وویل چې د حاکم شجاعي په نوم دغه غیر مسؤوله وسلوال تیره ورځ ناوخته په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د کندلانو په سیمه کې پر یو کلي برید کړی. والی زیاتوي چې وروسته د کندلانو د کلي خلکو د وسلوالو طالبانو په ملتیا له شجاعي سره جګړه پیل کړې چې پر مهال یې د شجاعي د مرستیال په ګډون یو ویشت تنه وژل شوي او د شجاعي په ګډون یو شمېر کسان نور ټپیان دي.
تقریبا یو پنځه کلي په بر کې نیولي دي. هلته طالبانو او د اهلیت شوي هزاره غرونو تر مابین جنګ شوی و چې په نتیجه کې یو ویشت نفره د اهلیت شوي څخه ولسي خلک په شهادت رسېدلي دي او پنځه نفره د هغو شهیدانو څخه یوه خور هم شهیده شوې ده.
د خاص ارزګان ولسوالۍ څخه یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه اوس هم روانه ده او دوه ویشت کسان پکښې کې وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د مشرانو جرګې د شکایتو اورېدو کمیسون مشر او د ارزګان د خاص ارزګان ولسوالۍ اوسېدونکي محمد انیف حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د خاص ارزګان ولسوالۍ د کندلانو په سیمه کې جګړه هغه مهال رامنځته شوې چې له کندلانو سیمې یوې ښځې حسیني سیمې ته تښتېدلې وه چې د کورنۍ غړو یې نوموړې ښځه بیا ځلې خپلې سیمې ته راوستلې وه چې ورسره سم د شجاعي کسانو په دې کلي برید کړی او جګړه رامنځته شوې.
شجاعي خلک راغوښتي دي خلک سره غونکړي دي چې بیا به کوو باندې حمله کړي.
حکیم شجاعي کلونه وړاندې خاص ارزګان ولسوالۍ کې د بهرنیانو په مرسته د سیمه ییزو پولیسو لیکو کې پیاوړي کمانډانو چې د معلوماتو له مخې هغه مهال هم یو سلو شل بېګنا کسان وژلي وه خو تر اوسه پورې آزاد ګرځي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوستولي برښنالیک ویلي چې شجاعي پر دوی برید کړی چې په مقابل ځواب کې د شجاعي اته کسان مړه او ټپیان کړي او پنځه تنه یې ژوندي نیولي. د ارزګان د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالین بیا له دولت غوښتنه کوي چې حاکم شجاعي دې محاکمه سي. دوی وایي حاکم شجاعي یو غیر مسؤوله وسلوال دی او د لسګونه بېګنا کسانو په وینو یې لاسونه سره دي. د ولایتي شورا غړي امیرخان بارکزي او مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې ویل
څه د ژر تر ژره محکمه غواړو د خالص علاقه دل غواړو او دی باید په سزا ورسیږي.
بیا هم غوښتنه ده د وزیر صاحب داخلي څخه او د دولتي مسؤلینو څخه کسان چې دونه واتلی چې حاکم شجاعي ته لاس ورسي هغه څه ظلمونه چې کړي وه هغه هم زیات وه. نورې باید پرې نږدي دي ته چې دی نور هم ظلمونه وکړي یا نورې وینې توی کړي یا د
د ارزګان والی محمد شفیق اسدالله سید زیاتوي چې هغه کسان به محکمه کړي د کوم چا چې د بېګنا کسانو په وینو لاسونه سروي او یا هم بېګنا کسان ځوروي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د دې نیم ساعت خبري مجلې هغه راپورونه چې د افغانستان اړوند و پای ته ورسېدل اوس هم یوه بهرنۍ مسأله څېړو. په برازیل کې د اکتوبر د 28مې نېټې د ولسمشري انتخاباتو دویم دور څرګندوي چې شیارخی افراطی جایر بالسونارو دغه انتخابات ګټلی دي. د برازیل د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشري انتخاباتو د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته دغه اعلان نن کړی دی. بالسونارو د برازیل د برخلیک د بدلولو ژمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له فریبا ظاهر څخه په یو راپور کې اوري.
د برازیل شی اړخ افراطی کاندید جایر بالسونارو د برازیل د ولسمشری دوهم دور انتخابات وګټل. د رایو شمیرل د یکشنبه پر ورځ د اکتوبر پر 28مه پای ته ورسېدل. د شپېته کلن بالسونارو د 55.5% رایو په اخیستلو سره خپل سیال فرناندو ته ماته ورکړه. فرناندو د کینرخی کارګر ګوند نوماندو چې 44.4% رایې اخیستی دي. په برازیل کې د ولسمشري انتخاباتو لومړی دور د اکتوبر پر 9مه نیټه ترسره سو. په برازیل کې رای ورکول جبري دي. په دغه هیواد کې تر 1.3 میلیونه ډیر کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. بالسونارو چې په ښکاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستاینه کړې ده خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي چې د برازیل برخلیک به بدلوي. سپینې مڼۍ ویلي چې ولسمشر ټرمپ بالسونارو ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي یې ورکړې ده. بالسونارو ویلي چې پولیسو ته به لا ډېر صلاحیت ورکړي چې پر مجرمانو ډزې وکړي. نوموړي دغه راز د برازیل له خلکو غوښتي چې له جرمونو سره د مبارزې لپاره دې لا ډېرې وسلې وپیري. بلسونارو چې یو پخوانی پوځي هم دی، په دغه هیواد کې د 1948 او 1950 کلونو د دیکتاتوري نظام په ستاینې سره په دې هیواد کې د کینړخو مخالفانو د ځورونې ملاتړ کړی دی. د بالسونارو د اقداماتو د برازیل یو شمېر خلک اندېښمن کړي دي. منتقدین خبرداری ورکوي چې شاهي بالسونارو له بشري حقونو سرغړونه وکړي او مدني ازادۍ او هم د بیان ازادۍ له ستونزو سره مخامخ کړي.
په برازیل کې مو د ولسمشري انتخاباتو په اړه راپور واورید. له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله له مصطفی صدیقي نه واورئ.
بلې، تشکر.